د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې هېوادونو ځانګړو استازو په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلی دی چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همدارز ویل شوي هغه مرستې چې د هېوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې د کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغېزمنه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا، په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن کیږي، راستنیدونکي او بیځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه مجهز نه دي او کافي امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری UNHCR په مالي ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښت ګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به بيځای شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو دې ادارې په خواله دی د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخه بې ځایه کېدنې او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه را روانه ده. د دې سازمان ویاندی کریستین لندمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کیږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له دریو اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8,300 کسانو ته لوړ شوی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرایلو پر جنوبي بیسیمو برید وکړ. 1,400 کسان یې ووژل او له 200 نور زیات یې برمته کړل. او یو شمېر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سرو رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس را بلل شوې استماعي غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنگټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو ملاتړ بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لایټ اوستین له مشرانو جرګې د اسرایلو او اوکراین او نورو امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرستې غوښتنه کړې. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 22 نندارچیانو خپل لاسونه سره کړي وو چې دا په غزه کې د وینې تویدنې نښه وه. لکه چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرایلو پراخه حمله پیل کړه، په ځواب کې اسرایلو پر غزې ترنګ هوایي او ځمکني عملیات سخت کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې راستنیدونکي سخت ناراضه دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر ستونزه یو مرکه هم لرو.
هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري، هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې له هغوی نه باسي.
د هرات د وروستۍ زلزلې یو شمېر زیانمن کسان ادعا کوي چې ټپیان ناروغان یې له روغتون نه ایستل کیږي.
نه ماشومان ول او یوه نیمه میاشت له مخه د مدرسې راوتلي وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه.
دا د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ ده چې وایي په کراچۍ ښار کې محکمې څو ماشومان په حبس محکوم کړي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال مرګ ژوبل پیښه شوې. په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او ریډیو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو راپورونه ته په پا پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سرلننه به افغانستان ته د کډوالو ایستل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي دوی به یوازې غیر قانوني یا بی اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو ځینې افغانان شکایت کوي چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروی.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپلو زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست دی پاکستان نه، سید تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورنه کړو په زور یې باسئ. کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل. دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوئ.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې له وړاندې د کډوالو د توقیف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کېږي بیا افغانستان ته اړول کېږي. د ځینو نورو سیمو تر څنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلي، د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپله خوښه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډله ییز اخراج لپاره عملا مټې بډوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له پاکستانه د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا ویلي په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له روانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپله ایکس شبکه کې وویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوي مهلت تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل او د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ وایي د دې ښار یوې محکمې 9 تنه افغان ماشومان چې یوه نیمه میاشت مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په یوه میاشت بند محکوم کړي دي. اغلې کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي وو او تر دې مهاله یې ورسره د کورنیو اړیکه نه ده نیول شوې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 2 او 10 کلونو ترمنځ 9 افغان ماشومان په یوه میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه 9 ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبې په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یوه میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تېرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولیږل شي. منزه کاکړ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یو نیمه میاشت لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه دای وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د اغلې کاکړ په خبره په تیر یو نیمه میاشت کې دغو ماشومانو د خپلو کورنیو له لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغو ماشومانو د ځینو انځورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو افغان ماشوم ښیي چې خپل ټولګیوالو او ښوونکو ته یې په اوښکو سره خدای پاماني کړې.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. کراچی کې د دې کنسلګری مشر عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې 9 ماشومانو لپاره وکیل نیولی دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې له بند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او انشاءالله په 2 ورځو کې به یې هیواد ته
ولیږي.
ښاغلي تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولیږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د قنصلګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 10 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ومورېدل چې په کراچۍ کې د یوې محکمې لخوا 9 افغان ماشومان په حبس محکوم شوي دي. د راپور داسې مهال ورکول کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ نن پیل شوه. د پاکستان حکومت 1.5 میلیون افغان کډوالو ته له یوې میاشتې لږ موده مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه له دې هېواده ووزي که نه په جبري ډول به وایستل شي. په دې اړه مې د مینالس د پروګرام د ډایرکټرې پلوشې حسن نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل هم څه اقتصادي ستونزې دي خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې له هغوی نه باسي او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاري کړي دي او دا یې غلط ګڼلی ده. هغه برخورد چې دوی د ریفوجي خلکو سره مخصوصا د ماشومانو ښځو او کورنیو سره مخکې بیایي.
بله آغلې حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیره افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست دوی څه کړي دي؟
بله تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینا لست د څو سازمانونو سره په مشترکه دی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه د فوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تګ ته د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې ده امریکي حکومت ته چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي، او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل داسې ځای ته ولېږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم تند روي ته تغیر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي. په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت سي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتې دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک پاکستان شاید د فوجي یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغوی دوی ته ونه رسېږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نه نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بېرته افغانستان ته ستانه شي، د دې و بېرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه، اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمي راتګ بېرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یوه انساني فاجعه ده.
د مینا لست د پروګرام د خیریه ټولنې مشره پلوشا حسن وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.5 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لانډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
زموږ راغله ازادي رادیو ری د تیرې شنبه ورځې راهیسې په بنګلادیش کې د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل شوي چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. اپوزیسیون غوښتنه کوي چې واک د یوې موقتې او بې پرې ادارې ته وسپارل شي څو د راروان میلادي کال عمومي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، خو صدر اعظم شیخ حسینی خبرداری ورکړی چې که مخالفان خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په بنگلاديش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزیسیون د لوی ګوند له غړو سره شخړه وکړه. د بنگلاديش ته ملي ګوند په نوم د اپوزیسیون ډلې ملاتړي په دغه هیواد کې له دریو ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولی او د صدر اعظم شیخ حسینی استعفا غواړي. د اپوزیسیون دغه غړي وایي چې یوه غیر حزبي موقت حکومت ته د قدرت انتقال غواړي چې د روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکوي. د بنګلادیش صدر اعظم حسینې د سه شنبې په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رد کړ او خبرداری ورکړ که اپوزیسیون خپل لګول شوي بندیز ته دوام ورکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداری ورکړی که اپوزیسیون د دوی په ټکو خپلې اناشۍ ته دوام ورکړي دوی به یې په وړاندې مقابله وکوي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د واکمن ګوند د بنګلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل:
دوی د بنګلاديش ملت پال ګوند زموږ د ازادي غوښتنې د جګړې مخالف او د خپلواکۍ دښمن دی. دغه ګوند پر بنګلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري، د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي، له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو، تر هغو چې د ازادي غوښتنې دغه مخالف ځواک د بنګلاديش له سیاسته لرې نه کړو، په بنګلاديش کې به سوله او امن ټینګ نه سي.
د اپوزیسیون لخوا د لګول شوي بندیز پرون درېمه ورځ وه. د دغو بندیزونو په لومړۍ ورځ لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. له کله چې له تېرې شنبې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه پیل شوي، د سیاسي بې ثباتیو له کبله د یوه پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د بنګلاديش ملت پال ګوند هم چې پخوانی صدر اعظم خالده ضیا مشري کوي، حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله یې د بنګلاديش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته نه کوو. فريد سیال د لویدیس رسپانې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې له ناچارۍ له پاکستان څخه وتلي او افغانستان ته ستانه شوي دي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. ورسپانه لیکي له اویا زرو زیات بې اسنادو افغانان په وروستۍ اونیو کې اړ شوي دي چې بیرته افغانستان ته واوړي، څو د چهارشنبې په ورځ دوی ته له ورکړل شوي ضرب الاجل سره سم عمل وکړي. د پاکستان د حکومت له لوري بې اسنادو افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت د چهارشنبې په ورځ پوره شو او ورسره له نن ورځې افغانستان ته په زور د ستنولو اقدامات پیلېږي. د تېر یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې له 3 میلیونو څخه زیات افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې 1,000,000 زیات یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د نجم الدین تورجان په نوم د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده چې وایي پاکستان کې د 40 کلونو تیرولو وروسته د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له کبله تازه شوی دی چې د خپلې کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستون شي. درشپېته کلن تورجان د ورسپانې ته ویلي دي له هغه ځایه چې 3 لسیزې کور ګڼلو په یوه لارۍ کې د کور کالي رابار کړل او د کډوالو له هغې سیل سره یو ځای شو چې غوښتل یې د پاکستان لخوا د ورکړل شوي مهلت تر پای ته رسېدو مخکې افغانستان ته واوړي. ورسپانې یې د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې تورجان د هغو 70,000 افغان کډوالو څخه دی چې په تېرو 2 اونیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستون شوی دی. وړاندې لولو د پاکستان لخوا بې اسناد افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت پوره کېدو ګڼ افغانان له سختو پرېکړو سره مخ کړي دي چې آیا هڅه وکړي هغه هیواد کې پاتې شي چیرته چې نور ځای نه کیږي او یا هغه هیواد ته ورشي چې لسیزې هلته ژوند نه دی کړی. د نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي هغوی چې افغانستان ته یې ستنېدل انتخاب کړي په وروستیو کې پر ډیورن کرښه د تګ راتګ لپاره دروازو ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. چارواکي او مرسته رسوونکي ټیمونه یې تر فشار لاندې راوستي دي. مرسته رسوونکو ډلو ویلي دي چې هر ورځ شاوخوا 4000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیر د هغو کسانو دوه چنده دی چې د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د شړل کېدو تر خبرداري مخکې ستنېدل. د ډیپلوماټ خبرونې هم په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د ټاکل شوي مهلت په پای ته رسېدو یوه لیکنه خپره کړې او وایي کډوال د طالبانو د حکومت پر ضد د یو ستراتیژیکي وسیلې په توګه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرونې په باور پاکستان افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد جدي اقدامات وکړي. وړاندې لولو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کوي چې پاکستان دا مهال د څه باندې 3.5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی. په دې کې شاوخوا 500000 افغانانو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته پناه وړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د طالبانو د حکومت چارواکي له پاکستان څخه د 1 میلیون او 500000 څخه د زیاتو بې اسنادو کډوالو ورستنېدل اندېښمن کړي دي چې کولای شي د طالبانو حکومت له جدي اقتصادي ننګونو او نورو فشارونو سره مخ کړي. د طالبانو حکومت له پاکستان څخه غوښتي دي چې دا پریکړه بیرته واخلي. ډیپلوماټ ورسپانه لیکي له خپلې خاورې څخه د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو د پاکستان ټینګار ممکن له دې سره اړه ونه لري چې اسلام آباد غواړي د افغان کډوالو له بار ځان خلاص کړي، بلکې د لیکوال پر وینا تر ډېره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو لپاره د شو د پاکستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د پاکستان مهمه غوښتنه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د هغه مشرتابه پر ضد د جدي اقدامات وکړي چې د پاکستاني چارواکو د ادعا له مخې د افغانستان په خاوره کې اوسېږي. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، هغه بریدونه چې تر ډېره پکې پاکستاني نظامیان په نښه شوي دي.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په هرات کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ ادا کوي چې روغتیایي خدماتو ته له اړتیا سره سره د دې ولایت له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د ناروغانو هډوکي مادي او ترخیمو لاندې لازمو اسانتیاو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب دا اداره دوي او وایي په هیڅ صورت به د هرات د وروستي زلزلې ټپیان له بشپړې درملنې مخکې له روغتون نه رخصت نشي.
پیرات کې د وروستي زلزلو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي کسان دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل 12 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لای ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصری لگان می مات شوی. موږ په لومړۍ ورځ 12 بجې روغتون ته لاړو، تر 5 بجو په روغتون کې وو، بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوي روغتون ته ولاړو. ویل یې چې ملا مو ماته شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیاوې نشته، ځای هم نه و چې بستر شوي وای، روغتون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلي اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یو خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي، خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درد شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې یې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا د غیدا ویردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. نږدې 40 تنه یې د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیايي کمپ کې عملیات او درملنه شوې ده.
دا ادا سمانه ده تر هغه وخت چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړ توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي، موږ به په هیڅ ډول ناروغ په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو، په روغتون کې چمتووالی نشو که بل څه پېښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
پیرت کې لومړی وژونکې زلزله شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اکتوبر په اوومه په هرات کې رامنځته شوه. وروسته یې ډېر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان مړه شوي او تر 2000 ډېر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې دي. را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی پروم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلي چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو موسسو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د دې هیواد په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همداراز ویل شوی هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړي دي، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28 زره کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکترانو ټولنې تیر کال ویلي وو چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکز نه مجهز نه دي او کافی امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری UNHCR په مالی ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به بې ځایه شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو د ادارې پخوا د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخه بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو د ورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پېښېدونکې ده. د دې سازمان ویاندې کریستین لینډمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له درې اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سره رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو مالي ملاتړ بند کړي. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې فلسطیني حماس ډلې د اسرایلو په جنوبي سیمو برید وکړ، 14 کسان یې ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل.
نیمه نړۍ
سر بنیان خلیم را بندو لگول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپله ژوند زندګي خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایټیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دیته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنونو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزه بیا دا وی چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري و وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شینې خوري خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یې وکړه چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي نو پاتې شو پسکول پسکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک پیغورونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډېری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسړي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
یو بل نه باید پوښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو تنی کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی ده، الک خو خرڅوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه، خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده. ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي، دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راځي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه، ولا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ماته به سبا مثلا خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي، کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی بوخلکې نه ولیدلې، جلکې بو وډکې نه ولیدلې، اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خ چې کوي کسي چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انشي مشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي، دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشول، نو اسړای چې و نظیم و بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلوري وتوي چې و بچی ته ته خو مو واده کړی دی، دغه ښځه دې دی تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې، ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ و که نه، چې دغه ټایم کې د دښه دې ته چېرته زه تو خرڅوم، د ښه دې لوړه لسخر ته ووي چې د دجید خو مو خرڅوي، د څه حساب دی؟ د تو زوی تاسو خو مو ووي چې دا کور کوي، تاسو چې نه خیر دی، وخت تېروه، وخت تېروه. هغه خوش یې کړله، زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت دی نو جلکې زندگی به تبو نه شي، دا شارای پښتو یې چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي، دا جلکې په ورځي کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي، بس جلکې غریب دی ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه، د پښتو لحاظه، داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ سات دینه ته لو اخیستی شي، د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي، د شارې په لحاظ ته اخیستی شي، د پاردرو شیانو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو یې لري، په شریعت یې لري، په حکومت یې لري. دا هیڅ مشکل نشته، آیا که امارتي حکومت وي، که مثال خبره جمهوریت حکومت وي، هر شی وي، دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوې. دې خو تعلق نه دی خسته، خو دې خو مېړه فډرو ته ووتلو، د غریب خدای پلار په کور ناسته دی سر، خو سپیناوی نشي چې دو کینی د خپل زندگی تبو کی، هغه خاص زندگی تبو دی، دی غریب زندگی ویلی تبو شي. دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري، کوم کې سم تفختونی وي مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته. دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنې ته ویل کوي شي، نه دی جلکې ته ویل کوي شي، او نه دغه لک ته پلور مور ته ټوک نشي ویل کولی چې تیر تو زوی خدا طلاق کړل. کولی سناتی پر خپل فرض، هیڅ مشکل نشته. او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی، الله پیدا کړی دی، خدای دی، ویلی حق نه لري.
له رواني ارسخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي،
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو. او په دې کې هېڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته. خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده. ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر یې تیر کړي په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي. ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی غوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري. ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې پخپله غواړي. او دغه ټول مسائل جدی ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده پسخه کړم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی ده چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخه کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومې مشکل نشته دی، ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې دخیل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګوره بل پښتانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. ما د دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولیدل د یو بل دا چې شرط دی، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباري چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدل په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نه سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي، چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د اعمال څه شی دي، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی، او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته.
د درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمېره ده 00420221400. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.